درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې واورې د دې سات خبرونه نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکي لومړی ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستر محکمې چې رشپه په یو بیان کې موبایل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوی نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې $1 میلیارډ ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغې میاشتې په 21مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان یوې رسنۍ ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یوه اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریز کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تنو سیدون کې هم هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی زپلی دي، د هیواد او سینې وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډېرې قرباني دي. د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 13 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس او تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومان باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومان نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمته. سپیشلی صاحب په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتګان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کې کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي، مخته ولاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دغه موږ درانه کارونه ویلی شو، دا د قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد یې کمزورې، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کوي، د زده کړو ته واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا به کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل په مستریخانو کې شاملې، د موټر په مستریخانو کې شاملې، د خښو بټو کې شاملې، په ګودامو کې شاملې، تر څو دوی ته څو پیسې بلابود راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې هلته پرادومه درانه کارونه کیږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیلابیل اروایي ناروغیو سره مخامخ کیږي، ځکه دوی کار نسي کولای. هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پروژو باندې بار کړي، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لوی، او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. ولا بعد مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانېږي. نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نسو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټولول، دا خپل یو داس کار دی چې دوی به سهار راووتل، سهار وختي ولمونځ ملا پر ځانو باندې راوځو، بیا د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدل، چې دا دوی درته وایي چې ارخص تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې د دې اقتصاد ډېر کمزوری دی.
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کم زده کړې لري. له قانون نه بېخبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مړ کړي. نو خره وایي وروره زه جاته زه پوهېږم چې دا اته د مور پلار وکړې په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړه. دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې. اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کارتې هسې د خپل معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې دا زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر. په دې باندې هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی، د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ دا ولي ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې باید د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بیخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کوي، حقوق ته پام نه کوي، نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کیدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډېر وو. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرستا وایي، موږ د نبی اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که خو په کم شرط ډېری، ته نه سره سره ملولی، ته نه سره پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په اما پاوی پورې تړم، چې مور ته جوابتن نه یي، پلار ته جوابتن نه یي، اما پاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي ځه نه اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چیرې یو مور ته جوابتن یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې مور باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یې دوه دي خو الو سالي دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک په عذاب وي، نور دي خدای نه دي فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دغه مخ چلودونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خدای نه خوشې پیدا سو، دا ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني زده بل کورنۍ جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما زه ومه شو د نبی وبد تیرومه دا نه بیا نه دي خبره دا نه دا لا وای نه رسول وای او نه هم ټولنه وای په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شر اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم دا شته چې شر اولادونه مې کوڅه په دکې شر دي که یا دوه اولادونه مې او مکتب په وخت لاړ شي هم شخوا پاکي هم تربیت راسه کړي او پراتونکي دي شخ په کورنۍ ته جوړ کړي نو په دې کې تاریخ شپ پښتنه وکړه دا ډېر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډېر ډېر پام وکړي او کچیر پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرها او سن سره مخ مخ په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسیږي ورې نه بسیږي نو دوی به په دوا چیرې ورسیږي په کلو به چیرې ورسیږي د اولاد په پرمایش به چیرې ورسیږي مجبورې چې اولاد کوی ځل کوڅې ته ولاړ شي چې کوڅې ته ولاړ شي چې په کوڅه کې وکړه غورسته نشي برابر ولا نه بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې ما د زوی سره داسې وسوي ما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کی دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سي مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دغه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمیر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت د کور ته خروځي یو شمیر کسان د خناول جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي داس کسان و چې د ستونزې سره پیښتوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچا په کو خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په د وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څوک رس د لارو وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه د کړی دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانې بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ورانې بلکې ډېر ډېر تاوان ته پیښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسلط دي د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جد په یاله باندې مسلط لري چې دا ټیک ته ډیر پام وکړي کوالي چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې شونه ورزل سي دا کسان په مکتب نړي دا کسان د پول نړي دا کسان د وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوهیږي څوک ځنه پېژنه خدای نه پېژني خدای نه پېژني نو ټولنه به څه پېژني مور به څه پېژني پلار به څه پېژني نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه کوالي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناستر څخه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام درنه وي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا د نن نس مور کې سبب بیا څه کوي سبب بیا لږ څه غلي نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پورې چې ژوندي دغه حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته وژا ورکي او دا پروا نه لري څه بوج به وي مشکلات به وي هر ورځ بیا غوښ نه خوري په میاشتې ورځ غوښې وخوري په شلومبی وروړي دی وخري مګر اولاد چې مکتب ته واستي د اولاد حقوق ته پام درنه وکي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې وروړي دی ورکي مګر مکتب ته دی واستي حقوق ته پام درنه وکي نو دا به د واز پر خپل اولاد باندې رحم نه کړي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي او کچیر داسې ونه کی چې دا 250 پیسو ته وګوري دا استي په دری کې وایي کلوخ ماندان پایماندان دی پر لټ باندې پښه شو دل دي چې هغه ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کشته خو هغه خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نه سملاوري خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی دا به ګټه سي خو دون لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چوي شو پتی راځي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې ولا هم ورته وایي چې پر باندې خوري یا ورور د سازي مخ ته واسطه شو راوړي ته 50 سغوانی د ورځې برتاوړي 50 سغوانی دی شغوانی یا 30 سغوانی زبر په وخت شپه یاد وي دا به دی ګټه دا نو دا نه په زحمت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو داسې څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومان شر اخلو کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې په ټولنه کې غله لرو په ټولنه کې بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپل به متاجر لرو اره بلا به په ټولنه کې خو کچې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوق ته پاملرنه وسي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړ وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه چې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه را وګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته د راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنی حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنی دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کیږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، هغه دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظره څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظره دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی، اسلام بشر ته ډېر کول کړی دی. او په تېر باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو عجیب شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما پوهاوی کې بری غټه ونده ګرځي. دا غسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ رادیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شی نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی. یعنی انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو کې ډېر، په ټول کلي کې خلک رادیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او رادیو اورېدل کېدلی شي، په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یو خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د رادیو ژغ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومانو د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام او خپل مقصد ته ورسېږو، او که چېرې موږ تاسو سره ځل ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې همدغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده، او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو در مخ خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کم، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب یې رسېږي، بیا هغه شاکرکارو ته نار کېږي، خدای خدای بدلاري ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې، په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذای ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډیر ودونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ودونه زیږول دي هغه تر عمر ناجوړي پرتای ناجوړي مریض دي، هغه اولاد په پاکی پس خپل ځان ساتلی نو اولاد به څه وساتي. نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د دې مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو خبريالانو د رادیو د سپیکر څخه دا غږ پورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
درمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پکې خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه فرض کې چې است الله ممل او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو تاسې د ونی د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته را بول. نن خبرې کې چې امریکایانو له ترافیکي بیروبار نه پځي تراغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافینه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډیر څه بدرته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو پیښو د سرټکی نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکو سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځون کې هیواد انګلستان فزه پزمکه ومخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لاسر اوړونه د پتی هیدا چې د سیمه فائنل ته هم منګه کوالیفای او خو د منګه لوبډلې کې د قابلیت ساده ظرفیت لري چې اصليا ته ماته ورته د اصليا نه د سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر ډیر خبر ده، په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسه داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوغره تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله نه څنګه دغه لوب وکړه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته د هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی. ما یو سیاسون ونلې د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه اشخاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د مونږ ټولو وظیفه ده چې مونږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون وستم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړیو. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی دی ویل اسلام په تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا د سیو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو دلوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مدرسه کې د طالبانو د مخالفانو بل غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکو په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یو ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولېږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشه. د تیرې اونۍ په ژوند ملهم لګوونکې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیئنز ټرافۍ سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډلې چمپیئنز ټرافۍ کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوالي فوزیه کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې دغو سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپله لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیئنز ټرافۍ له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خوا انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړی و چې د چمپیئنز ټرافۍ لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړی او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه څنګه دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راضي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارک وي. خو دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی، ما یو سیاسون منلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاس خاص راضي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو، خو ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځيږي نه ملي ګټو پسې. دا ګلې واز دي مانه د ګلې د ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولې ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي. نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي. کدا سه موضوع بیا چې ترمنست کیږي د منګ غختنه بل دوی نه دا وی سراسي په مینستری میډیا کې په ټولنیزو رسنوي کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکي.
دا ډیر یو غټه لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالی لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسه داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا منګ او تاسو ګورو د منګ بولینګ یو وخت سپین بولینګ و چې منګ ډیر زیات تکیا کول او منګ بدایول چې منګ په دنیا بهترین سپین بولینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکړه د ابراهیم ماغه اننګ چې دا دی یو میچور لوبغاړي اننګ زو داسې لوبغاړي اننګ چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي،
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته مو زه سفیو الله ستانکزه خراغ لاستوي. او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې ملي کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرني سیاست د ناکارۍ نیوکه او بحثونه راپورته کړي. شنونکو ویلي احمد الشرع د وادي لمخې د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبگان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللي او د سوریه په یووالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستي. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریه په څیر بختور نه ده، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځۍ په کرخه ولاړ دي، خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شره د خزو د حقوقو تعلیم پاړه هیڅ سخت دریز نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریز په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیز د محل تحریر شام سره تعامل ته زړه کړی دی، څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیز سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
په اوس وخت کې د سوریې حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. لبل پلوه د سوریې د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریې چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی، او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی، دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی، او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کیږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوی دی، ځکه چې دا د ملت په اوګو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې دویم ځل واک ته رسیدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامی مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي د وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلات مات ډونالد ټرمپ ته چې زموږ اوس و تیری او ټنګونه توپونه زریدار ګاډي رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو را کړی دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنه د دې ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه درکوم، ډونالد ټرمپ ته احترامانه وایم چې نه درکوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپل نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګه او دا نظام یې جوړ کړ، او کچیر دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړی وای او دا ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 40 میلیون ډالر کڅوړې اوس هم روان دي او یاد ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته راګرځول ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه د راګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لا راشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر تیر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکي وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارده ډالره ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارده ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف به زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکا لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانې چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو تورستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي، نو دا په خپله د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسې ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو وروسته ډېرې سلاګانې په متخه کې خبرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي، نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعماله، نو زه فکر کوم چې د امریکې د پاره به دومره اهمیت ونه لري، او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړې مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه کېږي باید چې واکمن نظام د دین د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
او تیر دوه ونیو کې د اتریش فیانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوه چې لدی منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سختې نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل پکې ملي سرود ونه غول شو، په اړه د دفاع وزارت په خواني سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بللو، ځکه د په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بلله ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بل خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. کله چې سکل د هرات امنیتي کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه، او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لرې دی او د سیمې هیوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرانسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کنفرانس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتونخوا استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلیم نت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي افغانستان د محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنگین دات فرس پنتا د وی ملي ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغیزناک شي، ځکه د په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حد موافقه خوده لخوا یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لار ایوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي باید له خپل اولادونو سره د جګړې لومړی کرخه ته لاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستي وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا د 3-4 غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره فکر راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالات سره ځان سمای چې علاقل کې چرته سیاسي معادله پیدا کیږي چې دوی د پاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لری خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د یادغه انسټیټیوټ جوړ شوی او مخه یو څو نن بل مخې دي او دا ټول هغه څه دي چې د تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا ده د علامه د استفهاماتو ډیر زیاته ده او دوی امتحانونه ورکړي دي. د هغه سیری دي چې امکان لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، کده په داخل د افغانستان کې وي، کده واکمن نظام سره دي او کده افغانانو سره دي او حتی کده بهرانیانو سره هم. د هغه سیری وي چې د افغانستان کې د بهرانیانو ټولو د ستراتیژیو تیر مات کړی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای شي یو ډېر اساسي ستونزه ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای شي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانیږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکری خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي، د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی. او دا هغه وخت ولس محوره کېدلی سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونی لاند خبرونه وباسونه. افغانستان کې د بیوزلی اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونی اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړ وو او له دې منځ دوی یوازې 19 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړه.
وای دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 ماشومان او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې ماشومان ساتنې ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بختیا او د پروګرامونو لاله په حیاتی برخو کې د افغانانو سره شوی په داسې حال کې چې د 2.5 میلیون ماشومان په ګډون 3.5 میلیون وګړو د اقلیمي ټکانونو کډوالۍ نه دراستنې دوه اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله د سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتې ده په داسې حال کې چې دمګړې په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغلې ده بل خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو د مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیمه اغېزمن کړي دي او لامل یې یو د شولیتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي د دې موسسې د راپورونو مخې دغه روغتیایي مرکزونو ته د غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول مګر اوس یې د خدماتونو بندښت مرستندوی چارې زیانمن کړي دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند یو سي ډي موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټول نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندانو ټول همکاران رخصت کړي دي او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي ایلن ماسک باور لري چې یو سي ډي موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي او باید چې دا اداره نور منحل شي خو باور داده چې یاد اقدام په ټول نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي او تیرونه په ټولنیزو شبکو لوګدي مودي ورسته د ګلبدین حکمتیار سرګندونو نوې باسونه جوړ کړو چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي د خاغلی حکمتیار په خبره د محل ګڼ لوري ګوت په ماشه نست یو هر ورځ د هیواد لولایتونو نه د بریدون خبرونه راځي او خلک هیواد ته راګرځیدو په ځای لا زیات پتیخت دي ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي یو ورخیزه پریکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري او د غرض له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زحمت په لاس کې واخلي که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی خو په خبرو کې تر ډیره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته واچي نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی حکمتیار د نیوکه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې دغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شری استعفا کړی او دوبۍ ته تللی خو عباس تنگزی هم چې د حکمتیار په څیر د طالبانو په مشر نیوکه کړی وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د غو نظامی مارشونو ویډیوګان خبرې کړي دي چې طالبان امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې ننداري ته وړاندې کوي په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلی چې امریکا او ترامپ زور لري نو دا وسلې د ترې نه واخلي مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې د وسلو پسې زرګونه کسان ژوند بایلل طالبی اکاونټونو له خپل پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګان تکثیر کړي ترڅو ترامپ ته نور هم غوسه وشي خو پرزید فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږ موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هلیکوپټرې واشنگټن ته ولیږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشینی او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړی شو دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي او سم د تیریونه جالب خبري د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پرې وکړه چې د ټرافیکي غړنګونی پر محل الوت کول شي او ډرایوري د سړک یا غړنګونی څخه غاړه ته بیرته پزما کرا کوزول شي دا موټر د نور الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کوارټ کوپټرو نه دی برخمن بلکې په برق چلیږي پزما کا 360 کیلومتر په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتر پر ساعت الوت کول شي د الف ایرونټکس 0 په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر لوسی 3300 کسانو مخکې مخکې فرمایش ورکړی دی خو د سک کال تر اخیره عام تولید شروع کیدونکې ده چې بیا هم $15,000 تر اخره تشي دا د نړۍ لومړنی الوتونکو موټر وی که څه هم د نمخ کې چین یو الوتونکو موټر جوړ کړی و مګر خپل هغه موټر نه لوت بلکې په موټر کې دننه بل وسیله یا کوارټ کوپټر وچې د موټر سولی له یو ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړل او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه یو نیم میلیارډ ډالر غلا کړی دی. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنۍ لوی غلا ده چې پاړی بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده، او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته یو نیم میلیارډ ډالرو نه لس فیصد انعام هم اعلان کړی دی تر څو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 6 میلیونه کارونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکس باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې یې راوستي، خو پیسې یې ترې نامعلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا یو نیم میلیارډ ډالر بیرته راونه ګرځولی شي بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوه مسترې بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو 40 میلیارډ ډالر پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسۍ پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ منان غواړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او چپو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پرلوی او پزڑکی می دمینی ولولی را پرلوی او ستادا پنگڑوش رنچ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ ہر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پرلوی او پزڑکی می دمینی ولولیرہ پرویو سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ نخرے مکھی سن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن کبھی رتن نازن نخرے امکی زن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن پجے پجے نغ میرا تن زمینی جگوی بزر کی می تمینی ولولی را پروی پجے پجے نغ میرا تن زمینی جگوی بزر کی می تمینی ولولی را پروی ستادا پنگڑو شنگ شنگ ستادا پنگڑو شنگ ہر سہارا بشوی
ಸಾದ ಪಂಗ್ಡೋಷ.